دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسو پام را اړوم د قندوز په ښار کې د فبروري په 11مه سهار چاودنه شوې ده د طالبانو د چارواکو په وینا 15 کسه په چاودنه کې وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي چاودنه د کابل بانک د څنګه مخې ته شوې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو حکومتي کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي دي د قندوز د امنیت قومندانۍ ویان ریچرډ سویل دي چې دا یو انتحاري بریدو تر اوسه هیڅ د انتحاري برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې سفیر ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د داعش د ډلې د خراسان د څنګ فعالیتونه تصادفي او بې علته نه دي واسیلی نابینزیا د امنیت شورا ته د افغانستان په هکړه په بیګانې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان نه د ناتو د قواو په وتلو کې د ګډوډۍ له امله چې ګڼې وسلې پاتې شوې وي د داعش لاسته ورغلې دي د روسیې سفیر ویلي دي چې دغه شرایط باید له پامه ونه غورځول شي یو بارودونکی اورګاډی د دوشنبه په ورځ د چین د چانګ چینګ د ښار نه د افغانستان په لور روان شوی دی د چینایي مطبوعاتو د راپورټ له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه ده چې د 12 تر 15 ورځې پورې افغانستان ته ورسیږي چینایي چارواکو ویلي دي چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته د تجارتي وسایلو د لیږلو نوې لار قزاقستان، ازبکستان، د چین، د چانګ چینګ او افغانستان سره نښلوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هیکس په لومړني رسمي سفر کې اروپا ته تللی چې د اوکراین په حق له د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر جرمنی، بلجیم او پولینډ ته هم لاړ سي. په جرمنی کې د اروپا او افریقا لپاره د متحده ایالاتو د پوځ قومندانۍ ګوري او په دغه سیمه کې روان وضعیت ارزیابي کوي. هیکس له جرمنی څخه بلجیم ته ځي چې په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د متحده ایالاتو د دفاع چارواکي وایي هیکس به پر اروپایي مقاماتو فشار راوړي چې خپل دفاعي بودیجه زیات کړي او د هغو ستونزو سره د مقابلې مشري وکړي چې اروپا ورسره مخامخ ده. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د منځنۍ آسیا مطبوعاتي منابعو د فبروري په 10 تاریخ د ازبکستان د امنیتي چارواکو د وینا له قراره راپورټ ورکړی دی چې د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخان دریا په سیمه کې 600 کیلو چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر کېږي ضبط کړی دی. دا چرس غالبا د افغانستان نه ازبکستان ته قاچاق کېدل. د مهاجرو د چارو د پاره د ناروې شورا اعلان کړی دی چې د امریکا د بارني عمرستو د زندیدو له عملی د لومړی ځل دی چې د افغانستان په شمول په قریب شلو هیوادونو کې سرګونو زرو خلکو ته خپل بشري فعالیتونه وزندول. یو ایرانی چارواکی ویلی دی هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړی دي چې قانوني اسناد نه لرل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تایبات خار عمومي سرانوال حجت صدیقی ویلی دی چې د افغان مهاجرو هڅه کوله چې په غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. په عین حال کې د ایرانی مطبوعاتو د راپورټونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل د سیمې د پولیسو قمندان علي اکبر حبيبي ویلی دی چې په تیره یوه هفته کې 102 تنه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل نیول شوي دي. د روسیې خبری آژانس تاس په تاجکستان کې د روسیې د سفیر له قوله ویلي دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو باوجود د دوشنبه سره د ماسکاو تعامل په سیمه کې د ثبات د ساتلو یو عمده عامل دی. په تاجکستان کې د روسیې سفیر د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې ماسکاو او دوشنبه په دې پوهیږي چې دوی له افغانستان نه د ګواښونو سره مخ دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن په ورځ د فبروري په 11مه په حماس غږ کړی دی چې په غزه کې د اوربند تړون د مخې د یرغملو د خوشی کولو په حق لا په خپل ژمنې ودرېږي. د اسرائیل او حماس ترمن زوربند لمخې چې د جنوري په 19 منافذ شوه ده په غزه کې 15 میاشتنی جګړه تر ډیره حده درېدلې او د اسرائیل توقف نه د سرګونو فلسطینیانو د خوشی کېدو په بدل کې حماس په 15 پړاوونو کې يرغمل کسان خوشی کړی دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، طالبان وایي چې په کندوز کې ځانمرګ برید سوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان امریکا ژغته ویلي چې پېښه د کابل بانک مخې ته سوې چې په ترڅ کې د لومړنیو معلوماتو له مخې لشته لږه 15 تنه مړه سوي او 8 کسان ټپیان دي. دا چاودنه په داسې حال کې منځته راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. تفصیل په راپورټ کې واوري.
په کندوز ولایت کې د نوي کابل بانک مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په ځانمرګي برید کې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکړل شوي. خود طالبانو امنیتی چارواکی وایي چې په دغه پیخه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي.
مخکې له غرمې د کندوز ولایت کابل بانک ته چیرمه یو ځانمرګي بریدګر چې پر ځان پورې منفجره مواد پیچلي وو بانک ته چیرمه یې ځان ته انفجار ورکړی چې په تعداد 15 تنو مجاهدین یعنی طالبان عوام وګړي د بانک د محافظینو په شمول شهیدان او 8 تنه یې زخمیان کړي دي.
دا چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د سلواغې په 22مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د داعش خراسان څنګه د نړیوالو ترهګرۍ تر ټولو خطرناک څنګه وبلل شوه او وویل شو چې د غیډلې په افغانستان کې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم غټ بریدونه کړي.
داعش خراسان لا هم په افغانستان سیمه او تر دې خوا یو مهم ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان پر بریدونو سربیره د داعش خراسان پلویان په اروپا کې د بریدونو د پلان جوړونې هڅه کوي او د مرکزی آسیا له هیوادونو څخه د اشخاصو د جلبولو لپاره فعال هلې ځلې کړي دي.
په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي بیا د داعش خراسان ډله نړیوال ګواښ وباله او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا ډله نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې د وسلوالو استخدامولو توان لري.
د داعش او نورو ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه د ټرمپ ادارې لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر ټرمپ لا د مخه د فبروري په لومړۍ نیټه په سومالیا کې د داعش پر ضد د دقیقو هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د سومالیا له حکومت سره یو ځای قاطع اقدام کړی دی. د ولسمشر ټرمپ پیغام روښانه دی، متحده ایالات تل چمتو دي چې هغه ترهګر ومومي او له منځه یوسي چې د متحدو ایالاتونو او زموږ د متحدینو لپاره ګواښ پیښوي.
په افغانستان کې طالبان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی دی. احسان لاریوزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ګواښ کړی که حماس د شنبې تر غرمې پورې ټوله برمته سوي کسان خوشي نه کړي نو قیامت به جوړ سي. ترامپ وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې حماس اسرائیل د اوربان څخه په سرغړونې تورن کړ او وی ویل چې تر بلې خبرتیا پورې به د پاته برمته کسانو آزادول وځنډول سي. اسرائیل د حماس دا خبره د اوربان څخه سرغړونه بولي. دا خبر نو جزئیات د سمیع الله جلال زت خبري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ ویل که حماس په غزه کې پاتې برمته شوي د شنبه تر غرمې پورې آزاد نکړي نو د اسرائیل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغوه شي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي.
تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري، کټول برمت شوې د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستانه نشول، نو زوایم چې لغوه کړی ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي.
ترامپ ورسره لږه دا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووي چې تر بلې اطلاعي پورې به د نورو برمت شوې آزادې دل وځندوي. حماس پر اسرائیل تور پورې کړ چې د غزې شمال ته د بي ځای شوې پستانولو کې ځان رامنځته کوي. د حماس یو جګپوري چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک قربان سختوي. خو د اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس له خوا هر ډول ځنډ به د قربان د توافق بشپړ نقص وي. هغه د اسرائیل پاوستا د لوړ تیرسي امر کړی دی. تیره میاشت د دواړو طرفونو ترمنځ د قربان په پیلېدو سره حماس یوش برمت شوی آزاد کړي او اسرائیل څخه باندې وسودیر فلسطینیان له خپل زندانونو خوشی کړي دي. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د درې اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادې دل په پام کې نیول شوی وو. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداري سربېره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلي وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1920 لسیزې اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. داسې ښکاري ده چې هغوی یو اجباري کمپ کې ساتل شوي وي. په اصل کې همداسې وو. داسې ښکاري ده چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلي وي. دا د خپګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز سره په خپل مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ پر شوې ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکو اجازه ونه لري چې بیرته ستان شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتي وي. بلخوا د اردن پاچا ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځای کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځای کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه لګوي. دا پریکړه کې دای سي زیات ځان کاناډا او مکسیکو ته ورسوي چې د ټولو څخه زیات امریکا ته فولاد او المونیم صادروي. د ترامپ د تعرفو په پلان چین هم نیوکه کړي. نور حال د انیتا پاول د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
د ولسمشر ترامپ له خوا د تجارت پر روانه جګړه کې نوې گزار د فولادو او المونیمو په صادراتو د تعرفو 25% لوړوالی دی.
دا یو ستر اقدام دی. ډیره لویه خبره ده. دا د امریکا د بیا ځلې شتمن کېدلو پیل دی. ته هغه ولسمشر یې چې د امریکا د فولادو د فابریکو کارګرانو د حقونو لپاره ولاړی او ماته ستر ویاړ او د خوشحالۍ ځای ده چې خواته مو ولاړ یم.
په سوداګریزو چارو کې د ولسمشر ترامپ سلاکار ویلي چې دې ګام سره به د فولادو محلي تولیدونکو ملاتړ وشي او هیواد به د اقتصادي او امنیتي اړخ خوندي شي. کاناډا، برازیل، مکسیکو او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي او د ولسمشر ترامپ نوې فرمان به دوی ته ستره ضربه ورسوي. بلخوا د چین په صادراتو د ولسمشر ترامپ لخوا د 10% تعرفو د لوړولو په جواب کې چین په امریکایي مالونو باندې د 10% تر 15% پورې تعرفې لوړې کړې دي.
د تجارت او تعرفو په دې جنگ کې هیڅ څوک ګټون کې نه دی. اوسنی وخت کې باید د تعرفو دوه لړولو په ځای دوه طرفه خبرې زیاتې شي او په متقابل احترام ولاړې مشورې وشي. موږ له امریکا غواړو چې ناسم چلند بند کړي او اقتصاد او تجارت دین نه سیاسي کوي.
خو ولسمشر ترامپ وایي چې نه یوازې د امریکا مخالف هیوادونو بلکې طرفدار ملکونو هم د امریکا نه ګټه پوره کړې ده.
We were being pummeled by
لمون څخه دوسه او دخمن دواړو ګټه پورته کړي د موږ باید پولاد او المونیم د نورو ملکونو په ځای په خپل کور کې دننه تولید کړو. موږ باید د خپل هیواد سرنوشت خوندي کړو. امریکایي تولیدات بیرته هغه مقام ته ورسو چې له ډیرو لسیزو چا نه دی لیدلی.
د یو شمیر اقتصاد پوهانو په وینا د تعرفو لوړېدل به د جنس قیمت هم لوړ کړي او همداراز د ولسمشر ترامپ دې ګام سره به په نړیواله کچه یو لړ پوښتنې هم راولاړې شي.
دا لا څرګنده نه ده چې دا اقدام یو مذاکراتي تګلاره ده که دایمي پلان دی. آیا دا یوازې کاناډا، مکسیکو او چین پورې محدود دی که اروپایي هیوادونو ته به هم وغځیږي؟ او آیا د بریکس غړي هیوادونو لکه برازیل، روسیا، چین، هند، جنوبی افریقا او دولس یا څوارلس نور ملکونو هم پکې شامل دي او که نه؟
ساندریش وایي چې دا اندېښنې به کیدای شي د دې سبب شي چې د فولادو تولیدونکي هیوادونه خپلو تجارتي اړیکو باندې نوی نظر وکړي او دې سره به تولیدونکو ته هم خبرداری وشي. د امریکا د مشیګانی ایالت په دیترویت ښار کې د امریکا د موټر جوړولو شرکت هم د اندېښنو سره مخ کاری. ولسمشر ترامپ خپل دویمه دوره کې د تعرفو په مسأله کې ډیر جدي ښکارېږي او د یک شنبه په ورځ څرګنده کړه.
د تعرفو داسې سمدستي لوړول دومره ډیره ګټه نه لري. موږ به د دوشنبه په ورځ د فولادو په صادراتو هم تعرفې وضع کړو.
خو د امریکا سوداګریزو ملګرو هیوادونو دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تعرفو لوړول به امریکا کې هم د موټرو، بحري بیړیو جوړونکو او نورو صنعتونو ته ضرر ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ماشومانو د زیږون لپاره سیاحت یوازې تر متحده ایالاتو محدود نه دی. امیدواره چینایي میندې خپلو ماشومانو ته د امریکایي تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د ولادت ورځو ته په نږدې کېدو د متحده ایالاتو خاورې ته ځانونه رسوي چې ماشوم وزیږوي او په دې ډول د امریکا تابعیت ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا ژغ د چینایي څانګې خبریالان یو یاو او جوداو د شمالي ماریانا د ټاپوګانو څخه راپور چالیږي چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
سیلانیان ممکن د شمالي ماریانا ټاپوګانو پلازمینې سایپانتا د آرام سمندر ټاپو د ښکلا لپاره راشي، مګر دا مور بل مقصد لري. هغه دلته ذکر اغلی چې لور یې هغه کاغذي ټوکړه تر لاسه کړي چې د امریکا تابعیت بللې کیږي. د متحده ایالاتو په دې خاوره کې دغه مور د سورلس ورځو نه زیات وخت پورې ایسار شوې ده. هغه د خپل شناخت پټول ساتلو لپاره یوازې خپل تخلص کاروي.
په چین کې د زده کړې سیستم دی یا پکې ورځنی چاپیریال دی ډیر سخت حالت دی. حتی زه غواړم وتښتم، زه نه غواړم هلته پاتې شم.
یی د ستمبر په میاشت کې د چینایي ادباو لپاره د سورلس ورځو د ویزې د پروګرام تر مخه سایپان ته تللې وه. دغه پروګرام په 2019 کې پلی شوی و کله چې د چین څخه د زیږون سیاحت په لوړه کچه کې و.
دا په 2019 او 2013 کې لوړ شو.
په یاد هر کال موده کې د چینایي میندو د 500 څخه ډیر ماشومان زیږولي وو. پلاسیوس وای چې د زیګون دغه کچا د سایپان د وینمنو د زیګیدلو د شمیر څخه ډیره ده. پلاسی وای چې په تیر کال کې 55 ماشومان د چینایي میندو لخوا زیږیدل دي.
کله چې دا مېرمنې راځي دوی د زیږون څخه مخکې هیڅ ریکارډ نه لري، نو دوی نه پوهیږي چې آیا دا د لوړ خطر زیږون دی که
څه.
حکومتي شمیرې ښایي چې د 2009 کال راسې چینایي میندو دلته 3300 ماشومان زیږولي دي.
زه وخت نه لرم چې د ویزې غوښتنه وکړم ځکه چې دا انتظار غواړي. امیدواري یوه حیرانتیا وه. ما دا ځای غوره کړ ځکه چې دا هغه ځای و چې زه کولی شم زر تر زره هغه څه ترلاسه کړم چې ما غوښتل.
یی د خپلې یو میاشتنۍ لور لپاره د متحده ایالاتو د پاسپورټ غوښتنه کوي. هغه د درې اونو په اوږدو کې د زر پاسپورټ اخیستو لپاره ډېرې پیسې هم ورکوي.
زه ویره لرم چې دا تګلاره د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وروسته له منځه لاړه شي، نو ما د پاسپورټ د زر تر زره ترلاسه کولو لپاره اضافي پیسې ورکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل دفتر کې په لومړۍ ورځ د دې ختمولو لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړو.
موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون حق ورکوو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، او دا په بشپړه توګه احمقانه کار دی.
په داسې حال کې چې دا حکم په محکمه کې ننګولی کیږي، یی تمه لري چې د هغې لور او حتی د هغې لپاره به دا ښه پایله ولري.
زه چې دلته راشم نو دا احساس کوم چې دا د انسان لپاره ډیر ښه ځای دی. زه باور یم چې د هغو ننګونو د حال لپاره به یوه لاره چې زه ورسره مخامخ یم.
د تیر کال له پای راسې د چین څخه مسافر باید د معافیت لپاره آنلاین غوښتنه وکړي، او مخکې له دې چې دوی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي دوی د برېښنایي سکریننګ نه تیر شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او په کابل کې د جوګیانو د قوم ځینی کورنۍ وایي چې د ژوند له لومړنیو حقونو او اسانتیاوو هم برخمن نه دي. د افغانستان د اقلیت د بیروزګاری ترڅنګ د ژمي په یخنۍ کې د خپلو اولادونو د سختیو خبره هم کوي. د بلې خوا شنون کې وایي که د جوګي کوچنیانو ته د ځمکو ویش تر سره سي دا چاره به د افغانستان په ملي اقتصاد کې مهم رول ولوبوي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې واوري.
جوګیان چې په افغانستان کې په فارسی ژبو کوچیانو هم مشهور دي تر ډیره د کابل په شاوخوا سیمو کې میشتي. دغه هیوادوال د بیروزګارۍ تر څنګ زیاتوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي.
مشکل ما این هم هست دیگه.
پوچ پوچ ما یک هفته هم گوشت نست، دو هفته هم در ما یک هم وقت اگر گوشت بخوریم یا روغن بخوریم میخوریم، نخوردیم بیخی دیگه هم تو نان خشک هم یک هم وقت پیدا نمیشه. دیگه نه از امارت اسلامی خواهش داریم یا ما را کسی ما را آزاد کنه یا نه که بیا برای ما کار بیته که ما کار کنیم، مردم ما کار کنیم که بیادرم روز غور زندگی خود پیش ببریم.
د جوګیانو اولادونه په تیر کې حمله شونځي محروم او شجنوی په شار کې د خیراتولو چاره پر مخ وړل. دغه میرمنې وایي چې د اکثریت خاوندان ایران ته تللي چې بیا نه دی راګرځېدلي.
شوهرم رفت د ایران، از ایران باز هیڅ اولش نیست، هیڅ چیزش نیست. همه جا آمدیم ششتیم دیگه. شتکای ما بی سرپرست است، مواد خوراکه نداره، چوب، ایزام، ای چیزای چیز نداریم. دولت کوشش کنه که برای ما آب و مورا بیاره. برق نداریم، ما را ایتر بتری نداریم. من شوال کل همسایه خبر دارم، من شوارم در ایران است، هیچ خرچه ندارم. از گشنگان اشتکای ما تفلن میشه.
بلخواشنون که وای چه دا جوگیان و کورنوی تا باید دزمو کویش پیل سی. دا دوی پا خبره چه دا چاره با دا افغانستان پا ملی اقتصاد که اړین ونډه ولري.
افغانستان حکومت باید لومړی دوی ته ځکه ورکړي تر څو دوی کورونه پرې جوړ کړي. دا د دوی د ځوان د بس یعنې یا خوندیتوب به بهتر کې به بهتري راوړي. بیا د دوی تر څنګ دوی باندې باید تعلیمونه فرضي سي چې اولادونه خپل درسو مکتبو ته ولیږي. دا به په اوږد مهال کې د دوی د نسل په مثبت تغییر کې ونډه ولري او د افغانستان د اقتصاد او پیاوړتیا یو بله وګه به سي.
د جوګیانو قوم اکثریت وګړي چې د هیواد په شمالي سیمو کې اوسیږي د نفوسو کره شمېر یې تر اوسه معلوم نه دی. د دغه قوم د شته ورځنیو ستونزو تر څنګ دوی ته د تذکیرو د ویش پروسه هم له یو لړ ستونزو سره مخ ده. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حیرانوونکي وړاندیز چې متحده ایالات باید غزه ونیسي او بیا یې جوړه کړي ډېر پوښتنې راپارولې دي، خو هغه څه چې د پوښتنې لاندې نشي راوستل کېدی هغه د غزې اوسنی حالت دی چې د 1400 جګړې وروسته رامنځته شوی دی. دغه جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هغه نه وروسته پیل شوه چې د حماس ډلې په اسرائیلو باندې یو وحشیانه ترګریز برید وکړو. د سپینې ماڼۍ ویان دی کیرلن لیویټ یادونه وکړه چې لیونتوب هغه څه دی چې یو څه غلط وشي او د سمې نتیجې تمه دې وشي. هغې زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ یو غیر معمولي فکر کوونکی او لیدلرونکی مشر دی چې هغه ستونزې حل کوي چې ډېرې نورې پر ځانګړې توګه ادا کوي چې حل یې ناشونی دی. د ملي امنیت صلاحکار مایکل والز سره په یوې مطبوعاتي کانفرنس کې د منځني ختیځ لپاره ځانګړي استازي سټیوټ کوف چې په دې وروستیو کې غزې ته سفر کړی هغه ویجاړتیاوې بیان کړې چې هغه په خپلو سترګو لیدلې وې. هغه وویل چې دلته 1500 ناچاودیدونکي مهمات موجود دي. د هغه ودانۍ دي چې هر شیبه رانسکورېدی شي. هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته، اوبا، برېښنا، ګاز، هیڅ شی نشته. هغه ویل خدای پوهیږي چې هلته به څه ډول ناروغۍ خپرې شي. نو کله چې ولسمشر د پاکولو خبره کوي هغه د استوګنې وړ کولو خبره کوي. ځانګړي استازي ویټکوف ټینګار وکړو چې د ولسمشر پلان اوږدمهاله دی او ولسمشر هوډ لري چې دا ټول په سمه توګه ترسره شي. نو زما لپاره دا غیر عادلانه ده چې فلسطینیانو ته تشریح کړم چې دوی ممکن په 15 کلونو کې بیرته راشي او هغه څه چې موږ یې کوو هغه به شفاف وي. ځانګړي استازي ویټکوف ویل هغه مهمه مسله چې باید حل شي هغه دا ده چې د غزې د بیا رغونې په وخت کې به فلسطینیان چیرته ځي. د ملي امنیت صلاحکار والز ویل چې متحده ایالات په سیمه کې د خپلو متحدینو سره په اړیکه کې دی او د مرستې لپاره یې کار کوي. هغه ویل موږ باید په ګډه دا ستونزه حل کړو او د حماس لخوا دغه جګړه چې د هر چا زړه مات کړی دی خو اوس موږ باید په ګډه د ستونزو لپاره حل لارې ولټوو. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل چې موږ د لسیزو راهیسې داسې خلک لرو چې د ورته حل خبرې کوله او ولسمشر دا په څرګنده توګه ویلي دي چې په دې سیمې کې د امنیت او ثبات لپاره امریکا دې ته ضرورت لري چې په دې کې دخیل شي. د نورو اوریدونکو داوا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.